سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره ګډ کار کړی و، د دې هیواد په مرسته وایستل شول. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه غوره کړي. جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم د طالبانو حکومت تورن کړی چې TTP ته یې پناه ورکړې، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي پاکستان دې د خپل بام واورې پر افغانانو نه وراچوي. تیر 2024 کال پاکستاني پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته له نږدې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرائیلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده، خو په وینا یې دی د اوربند ټینګښت ته هیله مند دی. د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاوونه لري چمتو شوی دی. د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوې ده چې په ترڅ کې به 3 برمته شوي اسرائیلیان آزاد شي. په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډوډې شوې. او جوزفاون چې دوه اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې نوی حکومت جوړ کړي. نواف سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر و او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرائیلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له 3 لسیزو راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وباله او سمدستي یې د دې بهیر د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. فلسطینیانو د دې کار هرکلی وکړ، خو اسرائیلو بیا د دوی لخوا اشغال رد کړ. سلام، داسې مهال د حکومت په جوړېدو موظف شوی دی چې حزب الله او متحدان یې د صدارت پر څوکۍ د نجیب میقاتی د کار د دوام غوښتونکي وو. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې کموالی راغلی.
اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په یو راپور کې مو بهر ته د افغانانو د کډوالېدو مسله هم څېړلې ده. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړل شوي دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان لا هم د لوږې له پلوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزومه د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
دا به هم واوري چې ناټو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2014 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 38% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کمیدو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاق برانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسي پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی. که دته ما ته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2014 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټیکس وایي تیر کال دغه ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 38% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2014 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقوړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځ اروپا یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
دا بدبختی له پخوا نه دي، خو زیات سوي ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هلته ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دته نه مجبورې دی چې خپل
هیواد پرې غیر قانوني راغلي. اروپای ټولنې کلیو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي. بل لور ته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډو ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 80% کموالی راغلی. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر ډیره افغان کډوال وایي چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پر دوی لګول شوي دي. د دوی په وینا هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د پوښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی او روی.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دي سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلاً له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود، اکاونټ ما
از ما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوي چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ، یعنې د جنوري په 14مه، د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 8 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 8 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین له لویو سیمو څخه ده. ډبلیو ایف پی تیره ورځ پر خپله ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې بېلابېلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ابدي سپوږمۍ په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څه لرو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسېدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړي کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزوما. حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراکه موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینه لرم، خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نو خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو الله باندې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تېر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2015 کال له جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې په څو جی ډی پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناټو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې وویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبې په ورځ د ناټو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناټو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل له مشکوکې خرابۍ وروسته یې په دغې سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنایي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو دې کار کې لاس لرل رد کړي دي. د ناټو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناټو او اروپایي ټولنه یې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناټو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناټو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
د روزګان کندهار پر لوی لاره چې د زرګونو خلکو او موټرو د تګ راتک او د اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي ده، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمي پر راتک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي او شکایت کوي. د لارې وضعیت چې د وروستیو ورښتونو له کبله نور هم خراب شوی، نه یوازې د خلکو ورځنۍ چارې ګډوډې کړي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او بارونکو موټرو لپاره یې جدي خطرونه هم پېښ کړي دي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وای د ژمي پر اتاک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلوونکي وایي د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته بشپړ شپږ مرشان ولارې اجزیه خوارنج کده سوي، بیا پریوي خټه تاوشتي، بیا د پانو سره خاورې راخې، بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دوی ورځي.
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي، موږ ولیدي دا عملیات مریضا ول چې په خراج داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي، بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي، بیرته په خراج دي دلې کندهار.
موږ لپاره بخښي مهمه ده که بارون راځي، شاعت راځي، که اسپاریان راځي، مریضان راځي.
ابل را دوه دوه مټره وتله، بیا د عباس په ورځ یو ځانه ووتې چې د خراب لارې د وجه سه چې نس کولای شي معنا تیر سي مندونه وړي، د غیر سیلابونه راغلي دي.
د یاد لارې مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې درې ساعته لاره او شپږ ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاره خو نو ورونو آسمانونه ګرځې ویني، دنیا روغ لیونه و پستات کې و بیا څه دی ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابواله. خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچری ده چې نسې، ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه اجزیه ګوره چې په هغه ماندې کې ناشتې دي، دا سارا رسېږي د شاولي کوټه سه دا دي وسره رسېږي. نو ته یواره د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نسو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارونه. که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوو نه، کرایې به زموږ ورسره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیرا دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی. لشپی دلته کو لشپیال تکو شلشپی کیږي په شلشپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتېږي. وشتنه مده د چل مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتېږي. بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلارې زینی برخه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر میرمنې اړی شوې دي چې د بیوزلۍ له کبله خپل ویښته وپلوري. د ښځو د حقونو فعالان د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله دوی اړی شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي. د کابل ښار اوسېدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بېوزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلی دي.
ته خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري.
خراب کې در افغانستان وجود تر
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختان ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت اوسیدونکې نفیسه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ای خانم شوارش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوه وروسته ایران ته لاړ. درې کاله کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمن یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر ویښتان پلوري چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر ویښتان پلورلې دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د ویښتو اخیستونکي په کورونو ګرځي او ویښته اخلي.
ما خودم خانه فروختم، مثلا د زنې ورم کار
ما خپل نه دی پلورلې. د لورونو میرمنې مې چې میرمنه یې بیکار دی ویښته پلوري. څوک یې چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوسلۍ له کبله ویښته پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکېل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع دی او دغه وزارت کارکوونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعاله مونسا عمرزاده وایي د ښځو او میرمنو له لورې د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده. ده بیوزلی لکبه لخزه ده سرون و ویخته پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ور تا پیدا کوی.
پا افغانستان که ده میرمنو اگده ویخته عام دود ده خوزینی حقه پا خارونو که ویخته کموی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بېوزلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شېبه لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت د دوه د درېمې غونډې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوه د غونډې له آدرسه څوک حاضر وو که نه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. کاغلی بلینکن وویل دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پیله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د پاکستان لوی درستیز وایي له افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پټنځایونه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال آصف منیر په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي دي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه اواره کړي. طالبانو تل په افغانستان کې د TTP د پټنځایونو تورونه رد کړي او ویلي دي پاکستان د خپل بام واورې پر افغانانو نه ور اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. ښاغلي بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده، خو د ده په وینا دی د اوربند ټینګېدو ته هیله مند دی. او جوزف اون چې دوه اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې د لبنان نوی حکومت جوړ کړي. سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر وو او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرایلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له څو لسیزو راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وباله.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې.
نن هم د موضوع چېړون ملکي هم وکړي. قدر من اردن کو یو شمیر کسان وای چې په دې ورستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپلې خورلانې پاک له وایي چې د هغې پاک له هغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت ری بار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي دوی شعور نه لري او همدارنګ دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړو سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي چې هر څوک ورسره مخ شي. اداره پارونکې ده په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وښيي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نورې خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي څوک چې د دې بدو خبر څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ورباندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده. یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا ډالره ځانته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثره کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کله چې موضوع ته وګورو دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي تور په هغه باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی میرمن ده چې کېدلې شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی دا چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکړي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د حقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کې خوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکړ، پوښتنه یې وکړه بیا دسې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ حساب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې سې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي چې خارج له افغانستانه وي بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د
افغانستان ډیری خلک بې سواد دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیز رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدی دا اوس ما د یو خبرنګار عکس ولیده چې د خپل کورنۍ سره عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښی و. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاکله باندې نظر ورکي تا صورت وای څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیز رسنیو ته سرور ښکار کوي دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي.
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده. دغه کار طبیعي ده که اگر ټولنې سره ځان مخامخ کړي د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېرې؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي که پلار وي که ورور وي که خور وي. ځینې مېرمنې هم څه دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو چې انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګۍ کې دخالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېرې زیاتې اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې میرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي دی او څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د میرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هب په کور کې خپله میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولی چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولی، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې م ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به دوی په همدغې کارو لاس اچوي او دا به نشروي. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي، دوی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کته راولي. نو که دوی خپل ښه شخصیت اوسي، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي، که بیا ثبوت وي نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرې. خو لکه داسې معلومېږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه، نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، یا خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسائل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق خو اخوا گدی په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساينس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسائل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي، یا فرامرزي یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخلي کوي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسویل چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع، یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سي په مغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي، ویلې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي. شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټاکې، که ته دسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به الله پاک شرمه، او په هغې دنیا به تا نه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا یو
یو دوهم خبر ادا ده په هغه صورت کې کړي خزي کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد ده بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد ده دغه د حماقت اخیری حد ده چې تاله نه چا څه ویلی دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړی خو سره ده چې یاد اخی کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی ده یاد اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج ده او ته در اخلي هغه سپکه وجه ده چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری پما سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کری پما سرف دے دہر ظلم نکری دیر کا دعوی